په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقوقو او ومورس خلنده خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د مګنیټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکې زهرا انجویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. اغلې جویا بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل
این جایزه در شرایط بر ما اهدا میشه که آزادی بیان و
دا جایزه ما ته په داسې شرایطو کې راکړل شوې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤله ده زیاتوي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلې جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه، خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووته او اوس په لندن کې دېره ده. د مګنیټسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږ کال پر افغانستان سربیره د امریکا، کاناډا، روسیې، آذربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هېواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تیرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هېواد و. په تېر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي اتشې ویلي و چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر وه چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د پاکستان پنجاب ایالت د پراخ لوګي له امله پرون جمعه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړ او په دوو سترو ښارونو کې د سوداګرۍ پر چارو بندیز ولګاوه. زهرجن لوګي او دړو لڅو ونیو رئیس د دې ایالت یو لوی برخه پوښل چې له عملی نږدې 2 میلیون وګړي ناروغه شوی دی. د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم اورنګزی پرون په یو خبری غونډه کې په دې ایالت کې د بیړنۍ روغتیایي وضعیت د اعلانولو په مهال د دغه مخ په زیاتېدونکو بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د ځینو اقداماتو یادونه وکړه. د روغتیایي کارکوونکو رخصتي لغوه شوې، ټول تعلیمي ماسې تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې او رستورانتونه بند شوي دي. میرمن اورنګزیب وویل لوګی اوس یو ملي ناورین ده. د لبنان د حکومت سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون جمعه له ایران څخه وغوښتل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو اوربن په یقیني کولو کې مرسته وکړي. داسې ښکاري چې نوموړی غواړي ایران له خپل ملاتړ برخمنه حزب الله ډله چې امریکایي یو تروریستي سازمان بولي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لس کې شامله کړې، دې ته وهڅوي چې یوه جوړجاړي ته غاړه کېږدي. داسې یوه جوړجاړي ته چې په ترڅ کې ښایي له دې ډلې وغوښتل شي چې د اسرائیل لبنان پولې ته له نږدې سیمو ځان شاته کړي. په داسې حال کې چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي جګپوړې سلاکار او د ایران د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجاني د خبرو لپاره لبنان ته تللی. د دې هېواد چارواکو وویل چې د امریکا د اوربند وړاندیز حزب الله ته سپارل شوی چې هدف یې د اسرائیل او د دې ډلې ترمنځ د درې میاشتنۍ جګړې پای ته رسول دي. ایران چې د لبنان د حزب الله اصلي ملاتړی دی له لسیزو راهیسې دا سخت دریځه ډله تمویل او تجهیز کړې ده. د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه چې په غزه کې حزب الله ملاتړی حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي برید وکړ او اسرائیل په وړاندې غچ اخیستونکې جګړه پیل کړه، له هغه مهال رئیس د حزب الله او اسرائیل ترمنځ شخړې پیل شوې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټلیفوني خبرو خبر ورکړ. خو د دې بیان له خبرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زلنسکي وویل د شولتز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. زلنسکي وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې راهیسې غواړي. د شولتز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 15:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلیږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري.
اساسي او بشري حقوق. درنو اردوونکو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملما دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف ستانکزای. استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي، کاغه تصویري دي، دا څومره مهم دي، څومره ارزښت لري؟
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي. همدغه کبله د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او دا سلیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده، او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سما تاسو ته وکړه یا دغه متن سما تاسو ته ویلې، دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخوانی اساسي قوانینو هم دغه متن هم دغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړی دی. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته که اشاره وکړو، 43 ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی و. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما اغمتن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي، هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې سم تاسو ته ارزو کو، دغه مسائل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعات له خوا نه او د بیان د ازادي له خوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغه نکته باندې سم ارزو کو په ټولنه کې
بله. لدری کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري، او لامغه ورځ را په دی خو د خبرونو لمخه ورځ تر بلې محلي رادیوګانې، نړیوالې رادیوګانې په دې باندې بندیزونه لګیږي، اته بندیږي. در تو وای چې دا به څومره ستونزې رامنځته کا، خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي. یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي، او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کېدای شي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسېږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې، د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسي اطلاعاتو ته سي د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسي ولري. بل اصل د دې حق لاندې سي حق لاسرسي اطلاعاتو ته ده. بنان لاسرسي اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای سي. سي د ټولنې وګړي حق لري سي مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسي ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر دا سي مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوي سي سي رسنۍ ته لاسرسي یا اطلاعاتو ته لاسرسي ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا د سي رسنۍ ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسي ولري دا ناشونی ده، مګر دا سي د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یو ټولنه کې وجود لري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل. مثلا یو دهقان ته د کروندې په اکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په اکله معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بند دي. دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسی اړخ یې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهمه خبره ته مو اشاره وکړه. راځي اول درې نکتې ته اشاره وکړم. سی قوانین یا حقوق سی په ټولنه کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یو وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه نه کې دا کېدای سي مشروع استفاده هم تیر وسي، غیر مشروع استفاده هم تیر وسي. هغه مشروع استفاده سي ورنه کېږي سي د قانون په چوکاټ کې، ولې سي دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې د هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول سوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو سي دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال سي په ټولنه کې، هغه مثبت نکتې دي لکه تاسو اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همداراز تاسو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمی سي یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې بسي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري، کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډېر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بیلابیلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمیدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار څخه راته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای سي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانونه پښې اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې سي، د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعات او کلتور په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسه. دوی هغه تخلفات د رسنیو چې کله به تخلف کوو هغه تخلفات په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود دولت، اما مثبت نکتې هم وي. لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوی و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکتې دا هم وي چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاري برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سی او د قانون حاکمیت پلی سی هغه کوي سی چې رسنۍ دي سی هغه برملاکۍ او د قانون په تطبیق برته هغه اول خبره د خپل راګرځم سی د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي ترڅو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سی.
بله استاد، یو بل موضوع دا چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړه، که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی، مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار او غریب ته نه ویشل کېدل دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله، مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسیږي، سره له دې چې مرسته نه رسیږي دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کسی قوانین خصوصا په اساسی قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټول نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې سي د بیان ازادي د دوی حق ده. دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی ده سي یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ سي کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسو یې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه، سیاغه په ټولنه کې کچېرې دی وګړو حقوق نقضیږي دغه رسنۍ دي چې دغه حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپي ډول وسیږي، په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویري ډول باندې وسیږي دا را برملاکۍ، نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه را برملاکیږي او حتی دولتونه د ته چې کیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه ادارې کې نقص سوي دي دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي، نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدی سي چې رسنۍ ازادي اوسېږي. البته ازادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې سي کل ازادي اوسېږي. دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا را برملا کوي او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت که همدا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالې وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاظ د قوانینو استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نور نړۍ نه مجزانه ده. په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو سي یو مستقل حقوقي سیستم ده. دغه په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې سي د اسلامي شریعت د منابع او حیثیت مصالح مرسله ده. د مصالح له جمله نه چې په ټولنه کې مصلحتونه اوس ایجاب کوي چې په هر برخه کې موږ باید قوانین ولرو. دا قوانین لکه په خواسه په افغانستان کې منبع اسلامي شریعت د افغانستان مشروع دود او دستور د دغه مسایلو پر بنسټ باندې تر څو قوانین برته انفاذ او استمرار پیدا نکړي، نو طبیعي ده چې هر برخه کې بستونزې وجود لري. یوازینی لار د داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري. هر څوک په خپل محدوده دي حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده دي مکلفیت باندې پوسی او موږ دغه مسائل ټول راوخلو په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام په نه او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو. د همدغه مطبوعاتو له طریقې د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو او ورته برنامه او خبرونه ولرو تر څو دغه خلکو کوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په چوکاټ کړ کې پټولنه کې اور باندې پوسی نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود لري خصوصا د رسنې په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده نو بنا ان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري د دې قانون پر وړاندې کې رسنې خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دي لغوه نه صرف نظر وکړي او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي بنا ان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون پر وړاندې کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان اوسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې اره رسنۍ ګان شمیر کارکونکي لري دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته نه رسیږي. البته دا د دوی خپل خبرې دي چې کوي دوی ته به څه ویل ولرو. دا خوکاره خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه یو عمر په دې برخه کې زحمت وستلی، درس ویلی، تحصیل کړی، بیا تجربه ترلاسه کړې، کار کړی ده، مګر اوس د رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کیږي، د ده له خولې نه مړی اخیستل کیږي. په دې عقله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې تحصیلي برخه ایجاد شوی، خصوصا په پانتونو کې پانځیونه ایجاد شوی، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوی. چې یو له پانځیونو د افغانستان په پانتونو کې ژورنالیزم پانځی ده، کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي دغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دې لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې له واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دي کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسی، یعنی له یوې خوا دوی خپل حقوق لاسته راوړي سی، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع ایت لاسته راوړي چې هغه معاش او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندیږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني او د دوی هغه عاید چې ول دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د زمينه د کار په ټولنه کې به وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمينه د کار ورته مساعده شي، زمينه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبب تو شکیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسی. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسیدلی ده، نو یو بل قشر هم کېدای شي چې پکې بیکار شي.
مسؤولو کسانو ته به څه ویل په آخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسی؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره را باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمينه مساعده ول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی په شرعي لحاظ ورته نظر وکړو حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په وګو باندې کودل شوی ده. نو بنا اند دغه د بار د پخپلوګو باندې سکله اخلي، په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوق ته باید ځانګړې توجه وکړي او د حقوق باید ورته ماده کې او د حقوق لپاره زمينه برابرې کې. بنا اند په دې مسایلو باندې ضروری ده چې ستراتیژي، پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري د ښې حکومتداري یو بیلګه ده په اوسني عصر کې او د اداري اصول له لحاظ نه د خی حکومتداري جوګدا کې د سیاسي ستراتیژي پلانونه قوانين د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د کابل پانتون د حقوق د پانځي خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرځ کې چې است علام مال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابول. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل انجلۍ خپل مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځند آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو وژېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معادلي په اړه بیا پوښتنې سختې کړې دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعا میدان خلق پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي، او اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک ترې پاتې شي. دغسې قومونه الله تعالی هلاک کړی دی او دغسې نظامونه الله تعالی نه پرېږدي. هغه که هر څومره اسلامي نظام وي چې ځان ته د اسلام نوم ورکوي او ځان ته د شریعت نوم ورکوي، چې عدالت پکې نه وي هغه نظام نه پاتې کیږي. په دې حق لا ډیر ځلې به تاسو اورېدلی وي چې هغه نظام چې هغه عادل وي، هغه که کافر نظام وي، هم الله تعالی د هغې حمایت کوي.
او هند سره یو اونۍ کې د طالبانو بې ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده
چې ډېرې زیاتې ستونزې اوسن اقتصادي او سیاسي دا بهر کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې هم د نورو هېوادونو داخلي مخنیوی به هم کېږي او د افغانستان پلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وکتل کېږي، چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې سي، جوړې سي او وساتل سي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو د هغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به یې اکثره د ایران او طالبانو ضد تیری رامخې ته شي. د لویدیزو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هگزیټ بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارکو بیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنون کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغري. بلخوا زلمی خلیلزاد په لومړي وار اشاره ورکړه چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عمل کېدو وخت را رسیدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوی اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې